تمدا د پاکستان د صدر اعظم د مرستیالو د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخول دي. دا پلاوی داسې مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباده کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټې سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورز د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنه نجلۍ د اپریل په 4 په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د دې نجلۍ د هویت او د وژل کېدو عامل په اړه څه ویلي نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاو د هغه تره او ماما نیولې دي. دا نومړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یوه نجلۍ د ناموس په نوم وژل کېږي. له دې وړاندې د اپریل په 16 یوه نجلۍ په دې خاطر چې په خپله خوښه یې یو چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخې د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورځپاڼې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 12 بجې پیلېږي او ښایي 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دور کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حل لارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي وو موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د عراقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لا ملاتړه برخمن د یمن حوثي اغیان وایي په سره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 4 او د ټپیانو 120 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثي اغیانو په واک کې و ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانې په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثي اغیانو د تیلو سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدونو هدف د اوسیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15 د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د اوسیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو په سره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د اوسیانو بریدونه پای ته ورسوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. سیف دی چلډرن وای په تیر دوونه کې له پاکستان 15,000 افغان ماشومان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي، خو د دغو ماشومانو کورنۍ وایي
خو اسناد هم نه لري اوس تازه راغلی پته نه لګېږي چې موږ به کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي نه کېږي. نور
د چې د دې ماشومانو برخلیک په افغانستان کې څه وي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. په افغانستان کې د یو اعدام شوي کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. کرکټ بورډ وایي چې د زونونو ولایتونو په کچه یې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. چې په کومو ولایتونو کې دي وړاندې به یې درته په مرکه کې ووایو. ستاسې پیغامونه هم درته لرو. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي زه فريده سيالم او په تخنيکي چارو کې سره شفيق يردي د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وايي یوازې د اپریل د میاشتې په نمړۍ او شپاړس ورځو کې د ستړي شو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 افغان ماشومان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې د ماشومانو ترمنځ د بیلابیلو احتمالي ساري ناروغیو د خپرېدو او له زده کړو د دوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل ثنا کاکړ نه اورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل میاشتې په لومړیو شپاړس ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 ماشومان هم له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له هرو 500 تنو څخه یو یې له 500 کلونو کم عمر لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 13مه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي د 2023 له سپتمبر راهیسې کله چې د پاکستان حکومت د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ په راکډه شویو کورنیو کې تر دې دمه شاوخوا 550 ماشومان هم له هغه هېواد افغانستان ته راستانه شوي دي. سیف د چلډرن د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي نږدې 2/3 برخه هغه ماشومان چې افغانستان ته راستانه شوي لا هم ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېرو یې ورته ویلي چې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه راستانه شوي کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. له دې ډلې عظیم الله ازادي راډیو ته وویل
مو هم دلته پر دې پریشان وم ته زموږ بچی الحمدلله سکول هم ویلی او مدرسې هم ویلی دغه خبر نشته دی اوسه پورې مو خپل جپا ځاشي ونیو ا بیا دینه علاوه دلته هغه تعلیم هم نشته لکه چې څنګه پاکستان کې تعلیم ولا زموږ بچو کول کنه.
سید ګل چې لاس ورځې مخکې له پاکستان نه ایستل شوی هم مرته اندېښنه لري.
خپل ماشومان دي خورزما خپل ماشومان دوه دي دي بچیانو مسیانو ټول خو اسنادم نه لري اوسه تازه راغلي په دنده لري چې موږ به کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي لیکيږي نور دا خورې موږ ته ډېر تقریبا هر څه مشرا ډېر دي نو د سیوا
سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې کوم ماشومان چې افغانستان ته راستنې کې د نس ناس یو ساري تنفسي ناروغیو په ګډون د سختو ناروغیو له خپرېدو سره مخ دي. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین له دې ډلې محمود زیا رحیم زی وایي له ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکو کډوالو ترمنځ د بیلابیل ساري ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر لیدل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غذایی مواد چې په ګڼګونه کې استعمالیږي خرڅیږي یا هلته څوک کومک کوي د هغې په واسطه د ماشومانو منتن کېدل ډېر احتمال وي چې اسهالات په دوی کې په زیاته پیمانه موجود وي. همدارنګه چون دوی په خیمو کې اوسي نو په دې حساب د تنفسي امراض لکه زکام سینه بغل په دې ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي. همدارنګه چون دلته ماشومانو تماس زښته ډېر دی نو کېدای شي چې دا ثانی امراض لکه شری مامس یا کلچرک یا د غومبورې دا امراض هم په دوی کې ډېر خپاره شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی چې د ای سی سي یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې ورځ تر بلې چټک کړی دی. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړیو شپاړسو ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې له دې شمېر 19,600 ایستل شوي دي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 له سپتمبر تر دې دمه شاوخوا 940,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ماشومان دي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ایاز محمد یو له هغه کسانو چې تیر جمعه په پکتیا کې د طالبان له خوا اعدام شو کورنۍ وایي هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل فیروز عزیزی نه ورو
د پکتیا ولایت د شهرنه ولسوالۍ اوسیدونکو یو د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي بولي. نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه 4 میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چین غختل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
په خپل یو بل د سیف الدین په نوم باندې یو کس راځي کیږي همدغه محمد ایاز باندې چې په دې باندې غواړي چې د جنسیتي حسر وکړي د زړه په خاطر باندې د جګیږي یا مرکز ولي کله چې دلته حساب شوی نه وو د دې پلار دا څو ځلې له بزرګونو ځلې تللې ده پوښتنه یې کړې ده ګرځېدلې ده حتی هر اداري دروازې ورته کولې دي دلته چا جواب ورنکړ
خو نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی یې سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاشتې په 23مه نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18مه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللي او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غوپېښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بے حسه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زنونو ولایتونو په کچه هڅه کړې چې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبې معیاري میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ځواب کړې چې په کوم ولایتونو کې دوی دغه میدانونه جوړ کړي دي.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي مونږ ته هغوی ته اکاډمیانې جوړې کړي. چې زه تاسو ته ډېر ښه مثالونه درکولی شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار. د غرض تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکاډمیانې جوړې کړي. که میدانونو ته راشو نو مونږه کافی میدانونه لرو چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدانونه لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو، په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو، او د خوخی زیداد چې تیر کال مونږ په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ کړ، او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچاري تقریبا بشپړ شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شوی نیمګړی پاتې و، هغه مو سکل تکمیل کړو. سکل راتلونکو پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دی به پکې تر سره کیږي له خیره. اکیډمي مو هم ور سره تر څنګ جوړه کا پاتې شو. په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې، په کاپیسا کې، په ځینو ځینو کې په خوانی اکیډمیانه وی هغه مور غولي نفر مرته استخدام کچ ساتنه وکي. تقریبا کدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی د غرض په 15 شپږ میدانونه مو جوړ ک، او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري ک. موږ په کندهار کې میدان لرو، موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل پکې د میرویس نیکه درې ورځنی سیالي روانې دي، موږ په زابل کې میدان لرو چې سور از یوډان دی، موږ د کرکټ بورډ دی ډومیسټک کرکټ صفین از نی ویډیوګان خبرې کی. نو تقریبا موږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو، او کتا سه مطلب دای شي د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي. نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېر زیات دي، خو زمونږ به اول هدف دای شي مونږه په ټولو زونونو کې خ میدانونه ولرو معیاري کو. لکه مثلا کده سک کال د نوي کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې په خبرې کړې وي چې مونږه دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه لحاظ خو ټول
معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوي پکې، ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شنو هغومره د لوبغاړو لپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو، چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکه کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تو چې ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د ولایتونو زونونو په کچا د کرکټ د اکاډمۍ او د لوبو د معیاري میدانونو په اړه خبرې کړې وې.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
اوس هم پکتیا ولایت ورزو او په دې ولایت کې د فوټبال سیالیو په اړه باندې چې څو ټیمونه پکې ګډون کړی وو او چا پایلو بغټلې درته راپور لرو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوره لوبډلو ترمن سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمن ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا بیلابیل سیمو یو شمیر مینوال ورغلی ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال رادیو ته وویل:
ډیر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره چول کیږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرمانی ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه سې کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخې لپاره د امکانات او وسایل او ځایونو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغه یې غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي:
خصوصا ما خپل غوښتنه ده حکومت چې مې دا غوښتنه ده چې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېر لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړي، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې د کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ثاقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده. په تېره په زرمت ولسوالۍ کې نو اوس خپل دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله الرحمن دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کیږي. تقریبا هغه کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي، نو اوس مو لسی پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو، هغلته لوبتاران برابر کړو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یو پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل لمخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځایي سرچینې او مګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو په وزیتا چیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې اندای دا هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې تورو بازارونو وسلې هم پیرل دي. ورزو نور تفصیل په دې اړه د فیروزه عزیزي په دې راپور کې ورپسې ساسي پیغامونه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دغه بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
ارزانه او دغلا په تورمه د غشین دي زیات رښتیا کیږي په شی طالبان ډیر زیات دي کی مسل لري دا تر افغانې د تان ګول لري دا نه راو ولای تر بابا ول سوالي تسوبي مې نه د داخلي او تحریکې دې طرف نه لای په کوم ځل شو دې خاص کړو دې تر بابا ول سوالي تسوبي کنده مې دې زیات روان دي ځل اکثر خلک په لارې کې
خو نوموړي د خپلې دې ادا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ډول دا اداوي تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور اداوي کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې څومره د مخ کې له همدې بازاره ځانته وسلې رانیولې دي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوي داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څیړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره سوې ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړي پالیسۍ پلي کړي، خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څیړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او آن قاچاق کیږي. د دې سروې له مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخواني شوروي پاتې سوې او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوې هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنګیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق ویداوي ردوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کغه ترنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوې دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي. کله دا موږ حفاظت او ساتنه کوو درې کال تیر سو او امید تسهیل شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وو هغه ټول جمع سوې دي او د ضرورت مطابق خاصن درېګنو امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي. هغه نه اضافه ټول جمع سوې دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خرید وکړي کې یا هم د هیواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وایي دا منی چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي، خو ټینګار کوي چې زر به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي، نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي، بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانیدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیات وسلې پاتې دي. هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامي راوړي او د دې باید مخه ونیول شي. مخه زه فکر کوم ډیر ستونزمن بنې په خاطر د دې چې طالب چارواکي باید د دې نت او اراده وکړي چې دا وسلې نور خرڅ نه کړي او یا خپل ټول تجهیز سره دوستي لري هغه ته ورن کړي. خو کشیر دا ادامه پیدا کړي په هر واد کې چې دا افغانستان کوم وسلې استفاده کوي هغه واد به په افغانستان کې مداخله کوي.
دا اندیښنې او دا وېدا سي محل مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې ګڼو لوړ پوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابلو دریزونو کې دا وی کړی چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی جنگیالي لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستان ورته رسیدلی او د دوی د اداو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوی دي. هغه اداوي چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي رادیو سره خبرو کې رد کړی دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې اداو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنۍ ځواکونو د پاتې سویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.94 میلیون ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستاني پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې وو او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزوکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول خرجو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله د شاس روانم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام د شوروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستوند سره مخ دي، ولا ماشان پر روډي وسو قدرت نه لري، کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړې، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا و، نو دغه نه غریبي و، مسکینی نه و، دغه نه غربت نو، نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ور کې، نو لا بیا د کومې خوا کې و بد د 200 متر ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خرواره شدی د کاله خوریات خرواره خوري هغه 15 خرواره شپش خرواره کې. نو دی د کور نور شان په چش برابر کې. نو لې امارات څخه مغښتنه ده چې د نړیوالو څمرستي واخی مرستي دراوړې وي. هم داسې دي نه کوي چې ولسی ل خپل ځان ناراضه کې، وس هم زیات ولسی ناراضه دی، خپل ماشام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسیږي، داسې ستړیا سره مخ دی، غلا او ارڅنه بره خود زیاتې جنو څوکي ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي. نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري، خپل ماشام په ډوډۍ پسې وګاره. نو دا ازادي رډیو څخه مغښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د آزادی میلمه.
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زموږ ملمدای